افریقہ میں خسرے کی وبا کیوں پھیل رہی ہے؟ پاکستان پہلی بار آئی سی سی کرکٹ چیمپئن ٹرافی کی میزبانی کر رہا ہے، عوام کی کیا توقعات ہیں؟ اس کے علاوہ ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ روس اور امریکہ کے سینئر حکام نے آج سعودی عرب میں ملاقات کی۔ بات چیت کا مقصد تعلقات کو بہتر بنانا اور یوکرین میں جنگ کے خاتمے کا حصول ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی قیادت میں دونوں ملکوں کے وفود نے ریاض کے دریا پیلس میں ملاقات کی۔ روس کے سرکاری ٹی وی کے مطابق روسی وزیر خارجہ اور صدر پوٹن کے خارجہ امور کے مشیر پیر کے روز سعودی دارالحکومت پہنچے تھے۔ روسی وفد کے مطابق ان دو طرفہ مذاکرات میں یوکرین کے حکام شامل نہیں ہوں گے۔ امریکی وفد میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹر اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف شامل ہیں۔ آج ہونے والی یہ بات چیت دونوں فریقوں کے درمیان تقریباً 3 سال قبل ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد اہم ترین ملاقات ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی بات چیت کا ایک مقصد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کی راہ بھی ہموار کرنا ہے۔ یوکرین کے صدر نے پیر کو کہا ہے کہ اگر کیف کو اس بات چیت میں شامل نہ کیا گیا تو وہ اس کے نتائج کو قبول نہیں کریں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی متحدہ عرب امارات سے ترکی کے دارالحکومت انقرہ پہنچے، جہاں وہ ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب سعودی عرب میں سینئر امریکی اور روسی حکام یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکہ روس مذاکرات صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان حال ہی میں ہونے والی ٹیلی فون کال کے بعد ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ روسی صدر امریکی اور روسی ٹیمز کے درمیان مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ زیلنسکی بھی شامل ہوں گے، تاہم انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ امریکی ریاست کینٹکی کے گورنر اینڈی بشیر نے کہا ہے کہ وہاں سیلاب سے اموات کی تعداد کم از کم 14 ہو گئی ہے، جس میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ ریاست میں برفانی طوفان کی پیش گوئی ہے، جس کے نتیجے میں امدادی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ گورنر بشیر نے کہا کہ اچانک آنے والے سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، 14,000 سے زیادہ گھر اور کاروبار بجلی سے محروم رہے، جبکہ 17,000 مکانات میں پانی کی فراہمی نہیں تھی۔ اموات میں سے کم از کم 9 سیلابی پانی کی وجہ سے ہوئی، جبکہ 2 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہو گئے۔ کینیڈا میں حکام نے بتایا کہ ڈیلٹا ایئر لائنز کا ایک مسافر بردار طیارہ لینڈنگ کے وقت ٹورنٹو پیئرسن ہوائی اڈے پر برفانی طوفان کے باعث تیز ہواؤں کے دوران الٹ گیا۔ طیارے میں سوار 80 میں سے 18 افراد زخمی ہو گئے، 3 افراد کو شدید چوٹیں آئیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ فوری طور پر حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن متعلقہ ایئرپورٹ پر شدید خراب موسم کے باعث پہلے سے ہی فلائٹس منسوخ کر دی گئی تھیں۔ زخمی ہونے والے 15 افراد میں سے 2 کو ٹراما سینٹرز منتقل کیا گیا، جبکہ 1 بچے کو بچوں کے ہسپتال لے جایا گیا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دہلی میں قطر کے امیر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے دو طرفہ مذاکرات کے بعد اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تشکیل کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دوحہ میں بھارتی سفارت خانے کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان 2023-24 میں دو طرفہ تجارت 14 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ تھی۔ سفارت خانے کے مطابق قطر بھارت کو مایا قدرتی گیس فراہم کرنے والا اہم ملک ہے۔ قطر میں بھارتی سب سے بڑی تارکین وطن کمیونٹی ہے۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے اعلیٰ عہدیدار بات چیت کے لیے جاپان میں ہیں۔ ٹوکیو کی کوشش ہے کہ افغانستان کو ایک ایسے سیاسی نظام کی تشکیل میں مدد دی جائے جو زیادہ جامع ہو اور انسانی حقوق کا بہتر تحفظ کرے۔ طالبان سینئر اہلکار جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ایک امدادی تنظیم کی دعوت پر جاپان آئے ہیں۔ جاپان کی کابینہ کے چیف سیکرٹری نے صحافیوں کو بتایا کہ طالبان اہلکار جاپانی وزارت خارجہ کے حکام سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ افغانستان پر 2021 میں طالبان کے کنٹرول کے بعد طالبان اہلکاروں کا یہ جاپان کا پہلا دورہ ہے۔ جاپان طالبان کو افغانستان کی سرکاری حکومت کی حیثیت سے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ سال جولائی سے دسمبر کے درمیان جن ملکوں میں میزلز یعنی خسرے کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، ان میں پاکستان 7,000 سے زیادہ کیسز کے ساتھ سر فہرست تھا۔ دوسرے نمبر پر تھائی لینڈ میں 6,800، جبکہ تیسرے نمبر پر بھارت میں 6,203 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لیکن خسرہ صرف گلوبل ساؤتھ یعنی ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، امریکہ سمیت دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکی ریاست ٹیکسس میں میزلز کے کم از کم 48 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جسے تقریباً 30 سال میں اس ریاست کے لیے خسرے کی بدترین وبا کہا جا رہا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق بیماری کی متعدی نوعیت کے پیش نظر اس کے کیسز کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے، جو کہ قریبی ریاست نیو میکسیکو میں بھی پھیل رہے ہیں۔ خسرہ انتہائی انفیکشس یعنی ایک فرد سے دوسرے تک بہت تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے بچپن میں ٹیکے لگوانا سب سے مؤثر طریقہ مانا جاتا ہے۔ بالغ افراد بھی اس کی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC کے مطابق، اگرچہ سن 2000 میں امریکہ سے خسرے کی بیماری کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ایک بار پھر اب یہاں اس کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن کی ایک بڑی وجہ بیرونی ممالک سے امریکہ آنے والے وہ افراد ہیں جنہوں نے خسرے سے بچاؤ کی ویکسینیشن نہیں کروائی ہوتی، اور پھر یہ بیماری ملک کے اندر پھیلتی ہے۔ کسی علاقے میں خسرے کے کم از کم 3 کیسز رپورٹ ہوں تو CDC اسے آؤٹ بریک یعنی وبا کی صورت قرار دیتی ہے، جیسے آج کل امریکی ریاست ٹیکسس اس وبا کی لپیٹ میں ہے۔ CDC کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے آغاز سے 6 فروری تک 5 امریکی ریاستوں نیو یارک، ٹیکسس، الاسکا، جارجیا اور روڈ آئلینڈ میں خسرے کے 14 کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 9 کیسز وبائی تھے۔ ان 14 کیسز میں سے 6 یعنی 47% کا علاج ہسپتال میں کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال کے دوران امریکہ کی 33 ریاستوں سے خسرے کے 285 کیسز سامنے آئے، جن میں سے 198 وبائی نوعیت کے تھے۔ کل کیسز کے 40% یعنی 114 متاثرہ افراد کا ہسپتال میں علاج کیا گیا۔ امریکہ میں اس وبائی مرض پر اب تک قابو کیوں نہیں پایا جا سکا، اور ریاست ٹیکسس میں اچانک اس کے نئے کیسز کے سامنے آنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے وبائی امراض کی ماہر ڈاکٹر ناسیہ صفدر سے، جو یونیورسٹی آف وسکانسن میں پروفیسر ہیں۔
میزلز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت آسانی سے پھیلتی ہے among humans. And so جب میزلز اس طرح کنٹیجیس ہے اور اس طرح ایزیلی پھیلتی ہے، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے طریقے جو ہیں وہ ویکسینیشن کے ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ کیس ہے کہ جہاں بھی پاپولیشن ویکسینیٹڈ ہے وہاں پہ میزلز اس طرح نہیں دیکھا جا رہا جیسے ان جگہوں پہ جہاں ویکسینیشن نہیں ہے، لیکن کئی پارٹس آف دا ورلڈ ہیں جہاں پہ بچے نہیں ویکسینیٹ ہو سکتے اگینسٹ میزلز، یا ویکسینز اویلیبل نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن ان جگہوں پہ میزلز کے ریٹس بہت ہائی ہیں۔ اور اگر وہاں سے بھی کوئی یہاں ٹریول کرے فار انسٹنس، ان کو نہ معلوم ہو کہ وہ کیری کر رہے ہیں میزلز، تو اس طرح بھی پھیل سکتا ہے۔ تو دو مین وجہ ہوتی ہیں، ایک ٹریول ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ان ویکسینیٹڈ لوگ جو کہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں۔
امریکہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے انہی علاقوں میں کیسز زیادہ آنے کی؟
آئی تھنک ایک تو یہ کہ یہ گلوبل ٹریول ہبز ہیں، اینڈ سو پیپل دیٹ آر کمنگ، اگر کوئی انٹروڈکشن ہو جاتی ہے، کوئی آ رہا ہے ہو از ٹریولنگ فرام اے پلیس جہاں پہ وہاں ویکسینیشن نہیں ہے، دے مے ناٹ بی اویئر کہ دے ہیو دا وائرس، کیونکہ سمپٹمز جو ہیں ڈیولپ کرنے سے پہلے یو کین بی کنٹیجیس، یو کین اسپریڈ اٹ وداؤٹ ایون نوئنگ کہ آپ کو جو ہے وہ ہونے والا ہے میزلس کا ایپیسوڈ۔ سو ایک تو یہ ہے ٹریول ایسوسیٹڈ اور گلوبل ہبز جو ہیں یوزلی دے آر سسیپٹیبل ٹو دیٹ، اینڈ دوسرا از دا کنجیسشن اینڈ دی پیپل لیونگ کلوز بائی ٹو ایچ ادر، because this spreads through the air it doesn't take much though when so contagious and in many of these places jo hai people are living in congested areas.
Kaise phail raha hai measles ka virus aur kitna contagious hai, kitna mautadi hai, kaise bacha kaise ja sakta hai isse?
Contagious is tarah hai ke if you, because it is spread through the air and chote chote droplets hai, there really is no way to prevent it, you know, everybody has to breathe in the air, to jo bhi aap breathe in kar rahe hain usme agar virus circulate kar raha hai. So the main defense jo hai is vaccination. You know, you can think about other conditions where vaccination is an adjunct, that you can do other things to prevent it, lekin uske sath aap vaccination bhi kar sakte hain, lekin measles ke case mein this is the mainstay, aur koi cheez nahi hai that will help protect you against measles. And so anytime there are gaps in vaccination, to phir the susceptible host is there, and when it is circulating in the air it will spread that way.
To aapke khayal mein jin ilakon mein measles ki vaccination nahi hui ye sirf wahin phail raha hai?
I think mostly epicenters Rehana, of these clusters and these outbreaks are in places where the bulk of the people are unvaccinated. Ab ye hai ki koi cheez bhi 100% to nahi hoti. Measles is an excellent vaccine, lekin uska jo rate hai wo, you know, it's about 98%, which is pretty incredible dekha jaye to. Lekin kuch log hote hain jo ek dose of measles ke baad प्रोटेक्शन इज अबाउट 95%, तो 5% ऑफ लोग उसके बाद प्रोटेक्टेड नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई दे से कि दो डोजेज ऑफ मीजल्स वैक्सीन होनी चाहिए. तो इवेंचुअली जब मीजल्स का आउटब्रेक होता है तो इट विल ऑल्सो स्प्रेड अमंग दोज पीपल जो कि पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या फिर वैक्सीनेटेड अ लॉन्ग टाइम अगो और अब इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है. तो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इट इज टू प्रिवेंट इट्स इंट्रोडक्शन. Once it comes into a society, it will first tackle those jo ke unvaccinated hain and then spread among others as well.
बाकी दुनिया में क्या सूरत हाल है जब अमेरिका में मीजल्स फ्री डिक्लेयर किए जाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि मीजल्स के केसेस सामने आ रहे हैं?
बाकी दुनिया में मीजल्स इज अ मच बिगर प्रॉब्लम. यू नो हम फॉर्चुनेट हैं इन द यूएस के बिकॉज द पॉपुलेशन बाय एंड लार्ज वैक्सीनेटेड है. बहुत सारे लोग जो हैं वो दे डोंट इवन रिमेम्बर के मीजल्स के केसेस किस तरह के लगते हैं. फॉर दैट रीजन जो है वो कभी कभी डायग्नोसिस भी डिले हो सकता है बिकॉज मीजल्स डजंट कम टू माइंड व्हेन यू सी अ रैश इन द यूएस. लेकिन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मीजल्स इज द नंबर वन कॉज ऑफ अ रैश. एंड सो बच्चे स्पेशली अंडर द एज ऑफ 5 व्हेन दे गेट मीजल्स दे कैन गेट ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम इट. सो इट इज नॉट अ स्मॉल और माइनर और अ न्यूसेंस कंडीशन. इट टेक्स लाइव्स. But यहाँ पे fortunately, because vaccination rates have historically been high, वो सब devastation इतनी evident नहीं लगती.
तो क्या measles की vaccination के लिए कोई उम्र की हद मुकर्रर है? खसरे की वैक्सीन के लिए एक certain जो बच्चों की उम्र है उसी में दिए जा सकती है ये वैक्सीन, या इसके बाद भी किसी भी उम्र में ये वैक्सीन दी जा सकती है?
क्योंकि measles का सबसे बड़े जो complications हैं वो बच्चों में होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल रिकमेंडेड है वो फॉलो किया जाए. और वो होते हैं कि बच्चों में 12 टू 15 मंथ्स एंड देन दूसरी डोज दी जाती है 4 to 6 ईयर्स. लेकिन अगर आप अडल्ट हैं और आपने वैक्सीन नहीं रिसीव की तो आप तब भी कभी भी इसको ले सकते हैं.
वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है. स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरें, तबसरे, तज्जिए और दिलचस्प वीडियोज देखने के लिए. 1998 में पहली बार ICC क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी. 2025 में इसका नवा एडिशन खेला जा रहा है और पाकिस्तान पहली बार इसकी मेजबानी करेगा. गुज़िश्ता ICC क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट 2017 में बरतानिया की मेजबानी में खेला गया था जहां पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी. पहली बार चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता था पाकिस्तान ने. 8 साल के वक्फे के बाद इस बार न सिर्फ पाकिस्तान इस चैंपियनशिप की मेजबानी बल्कि अपने टाइटल का दिफा भी करेगा. 19 फरवरी को पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा जबकि 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा. भारत के अलावा तमाम टीम्स पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलेंगी जबकि इंडिया अपने सब मैचेस दुबई में खेलेगा. पाकिस्तानी अवाम के लिए इस बार की ICC चैंपियंस ट्रॉफी दो लिहाज से अहम है. एक तो पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है और दूसरे अपने टाइटल का दिफा भी. लाहौर से जियाउर रहमान ने अवाम से इस ट्रॉफी के बारे में उनकी तवक्कुआत जानने की कोशिश की.
ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा जिसमें दुनिया क्रिकेट की 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी. टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा जिसके लिए शायकीन भी खासे पुरजोश हैं.
हम पहले भी कई दफ़ा 3-4 दफ़ा ना मैच देखने आए कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लेकिन इस दफ़ा ये है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्होंने पूरे PCB ने पूरा नया स्टेडियम तैयार किया और सारी नई लाइट्स फ्लड लाइट्स लगाई हैं. रात को मैंने लाइट शो भी देखा इनका, तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था मुझे कि स्टेडियम में जाके मैच देखा जाए.
मैं पर्सनली केन विलियमसन को पसंद करता हूँ. मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि अगर विराट कोहली भी आते पाकिस्तान में खेलते तो काफ़ी फैंस हैं उनके यहाँ पे, तो इससे है कि लड़के जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं उनको उनके आने से यहाँ पे खेलने से.
स्टेडियम की गुज़िश्ता हालत थी उससे भी काफ़ी बेहतर हुई है और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें प्राउड फील होता है कि अगर हमारे अपने वतन में कोई ऑर्गेनाइज किया जाए इवेंट और बाहर से टीम्स आए यहाँ खेलने के लिए.
भारत की जानिब से पाकिस्तान में खेलने के इनकार के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ एक माहदे के तहत हाइब्रिड मॉडल पर रजामंदी जाहिर की है जिसके तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2027 तक तमाम इंटरनेशनल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे. माहिरीन क्रिकेट समझते हैं कि एक लंबे अरसे तक मुल्क में ICC के इवेंट ना होने से पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है.
2009 का जो सानिया श्रीलंकन टीम पे हुआ اور اس سے کافی ڈنٹ پہنچا پاکستان کی کرکٹ کو, لیکن کرکٹ رکی نہیں ہے, یو اے میں جا کے کھیلتے رہے ہیں اور بڑی سپورٹ ملی ہے پاکستان کی کرکٹ کو, پی سی بی کو, یو اے کی طرف سے ٹیمیں بھی آ رہی ہیں, آئی سی سی ایونٹ 29 سال کے بعد ملا. انشاءاللہ یہ کامیابی کے ساتھ ختم ہوگا تو ڈیفینیٹلی آنے والے ٹائم پہ ہمیں کرکٹ ملے گی, اور یہ جو ٹائم گزرا اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کی کرکٹ سفر کرتی رہی ہے. اب دیکھیں گیپ نہیں ہے, اب کرکٹ ہی کرکٹ ہو رہی ہے, ٹیمیں ساری آلموسٹ ٹیمیں آ گئی سوائے ہندوستان کے, وہ بھی انشاءاللہ ٹائم آئے گا وہ بھی آئیں گے ہم بھی جائیں گے. پاکستان ٹیم نے اپنی پرفارمنس سے آئی سی سی ایونٹ لینے ہیں, بڑی بڑی ٹیموں کو بلایا, تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ پاکستان کی کرکٹ بہتر ہوگی. اس کے لیے آپ کو ٹرو پروفیشنل بننا پڑے گا. آپ کا ویژن کیا؟
ابتدائی مرحلے کے لیے ٹیموں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ہر ٹیم اپنے گروپ کے 3 میچ کھیلے گی اور ہر گروپ کی ٹاپ کی 2 ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچیں گی, جبکہ ایونٹ کا فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے پاکستان نے اپنے لاہور, کراچی اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش پر اربوں روپے خرچ کیے ہیں. اگر بھارت ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو ٹورنامنٹ کا فائنل دبئی میں کھیلا جائے گا. بھارت کے فائنل میں نہ پہنچنے کی صورت میں ٹورنامنٹ کا فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
چدرا ڈار,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آرکٹک کے برفانی خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس سے نہ صرف ماحولیات کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا ہے بلکہ اقتصادی مواقع کے علاوہ جغرافیائی اور سیاسی طور پر کشیدگیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, جبکہ بڑی عالمی طاقتیں نئے بحری راستوں اور وسائل کے ذخیروں پر کنٹرول کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں.
قطب شمالی کے نیچے بحر منجمد شمالی دنیا کا سرد ترین اور سب سے کم آبادی والا خطہ ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ اور علاقے کی دیگر طاقتوں کی توجہ تیزی سے اس خطے کی جانب ہو رہی ہے. دنیا میں 8 ممالک ایسے ہیں جن کے کچھ حصے آرکٹک سرکل کے شمال میں واقع ہیں. ان میں کینیڈا, روس, آئس لینڈ, فن لینڈ, ناروے, سویڈن, ڈنمارک اور امریکہ شامل ہیں. 1996 سے یہ حکومتیں سائنسی تحقیق اور ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینے کے لیے سیمی, انویٹ اور چکچی جیسے آبائی قبیلوں کے نمائندوں کے ساتھ آرکٹک کاؤنسل فورم میں حصہ لیتی رہی ہیں. تاہم 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے آرکٹک کی دیگر حکومتوں نے ماسکو کے ساتھ تعاون معطل کر دیا ہے. یہ تناؤ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے برف پگھلنے سے دنیا کا انتہائی شمالی خطہ آرکٹک تجارتی اور جیو پولیٹیکل مسابقت کے علاقے میں تبدیل ہو رہا ہے, جس سے معدنی ایندھن اور ذخائر کو مزید قابل رسائی بناتے ہوئے جہاز رانی کے نئے راستے کھل رہے ہیں. آرکٹک کی زیادہ تر ساحلی پٹی پر روس کا کنٹرول ہے اور اس نے یہاں عسکری تنصیبات تعمیر کر رکھی ہیں اور علاقے پر اپنے دعووں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. سمندری قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کی موجودگی کے باوجود یہاں بحری تنازع بھی چلے آ رہے ہیں. کینیڈا اور روس دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نئے بحری راستوں کے کچھ حصے ان کی بحری حدود سے ہو کر گزرتے ہیں, جبکہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے میری ٹائم معاہدے کی توثیق ابھی تک نہیں کی. خطے سے باہر کے ممالک بھی اپنے دعووں پر زور دے رہے ہیں, جیسا کہ چین نے خود کو آرکٹک کا قریبی ملک ڈکلیئر کر دیا ہے اور قطب شمالی کی حکومتوں کے ساتھ بنیادی شہری ڈھانچے اور تحقیق میں سرمایہ کاری کے لیے شراکت داری کر رہا ہے. روس اور چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کو دیکھتے ہوئے گرین لینڈ کو, جو نیٹو کے اتحادی ملک ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے, آرکٹک کے لیے امریکی حکمت عملی کی کلیج سمجھا جاتا ہے. اس جزیرے میں پہلے سے ہی ایک امریکی فوجی اڈا موجود ہے اور حال ہی میں ڈنمارک نے بھی یہاں مزید فوج بھیجی ہے. ایسے میں جب خطے کی فضا واقعتاً اور سیاسی لحاظ سے بھی گرم ہو رہی ہے, آرکٹک کے خطے میں اثر و رسوخ کے لیے مقابلے کا ابھی یہ آغاز ہی ہے.
महाकुंभ मेला हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए हर 12 साल बाद गंगा जमुना और अफसानवी सरस्वती दरियाओं के संगम पर मुनाकिद होने वाला मजहबी रसूमात का एक सिलसिला है। भारतीय हुकाम का कहना है कि मेले के 45 दिनों में कम अज कम 40 करोड़ लोग प्रयागराज का दौरा करेंगे। ये तादाद अमरीका की कुल आबादी से भी ज्यादा है।
ये त्यौहार देखने के काबिल एक शानदार नज़ारा है जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तमा है। इसकी एक बड़ी कशिश डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर है। ये एक वसी गैलरी है जिसमें मुतअद्दिद इमर्सिव रियलिटी स्क्रीन्स हैं जो हिंदू देवमालाई कहानियों की अक्कासी करती हैं। ये रंग बिरंगी तनसीबात मुतहरक कहानियों पर मुश्तमिल हैं जो हिंदू रवायत की जड़ों को बयान करती हैं। दीवारों पर बने फन पारे, तनसीबात, रोशनियों के नज़ारे, फोटो गैलरियाँ और विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं ताकि ज़ायरीन के लिए एक मुनफरद तजर्बा फराहम किया जा सके, जिसमें मस्नूई ज़हानत चैट बोर्ड्स भी शामिल हैं जो इंटरैक्टिव सेशंस चलाते हैं।
मेरा मुशाहिदा यह है कि वो यानी हुकूमत पुरानी और नई चीज़ों को मिला रहे हैं और मखसूस सामीन को हदफ बना रहे हैं। डिजिटल का सामीन कौन हो सकता है? मेरे बच्चे 5 और 8 साल के हैं, वही उनके सामीन हैं। उन्हें मालूम है कि क्या पेश करना है और बच्चों ने इसे बखूबी समझ लिया।
ये त्यौहार भी हजूम के इंतजाम में एक जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता अंदाज अपना रहा है। तकरीबन 50,000 सिक्योरिटी एहलकार शहर में तैनात हैं ताकि कानून और इंतजाम को बरकरार रखा जा सके और हजूम के दबाव को संभाला जा सके। इस मुश्किल काम में इनकी मदद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के आलात और ऐप्स मौजूद हैं जो मस्नूई जहानत पर मबनी चेहरे की शनाख्त और निगरानी के निज़ाम इस्तेमाल कर रही है। ये अजीम शान इवेंट मुसलसल टेथर ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है, जिनमें इनबिल्ट AI मौजूद है जो हुजूम की हरकत और ट्रैफिक के बहाव पर नजर रखता है। ये ड्रोन एक बड़े बैटरी बॉक्स से केबल के जरिए जुड़ा होता है और अपने स्टेशन के करीब कम अज कम 8 घंटे तक प्रवास कर सकता है, जबकि 3 किलोमीटर दूर तक बराह रास्त वीडियो फीड भेजने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन नाइट विजन से भी लेस है जो रात के वक्त में निगरानी का मौसर जरिया साबित होता है।
इसमें AI भी इनबिल्ट है, तो जो आपका कोई भी अगर पर्सन डिटेक्ट होता है या फिर आपका कोई भी व्हीकल डिटेक्ट होता है तो कैमरा उसको ऑटोमेटिकली आपका शो करने लगता है कि अगर पर्सन है तो रेड मार्क की सहायता से, अगर व्हीकल है तो येलो मार्क की सहायता से आपको शो करने लगता है कि यहाँ पे व्हीकल है, यहाँ पे पर्सन डिटेक्ट हुआ है। सारी चीज़ें AI के माध्यम से ड्रोन बताता है।
जदीद टेक्नोलॉजी इन लोगों को तलाश करने में भी मदद कर रही है जो मेले में गुम हो जाते हैं या अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं। दर्जनों अफराद वसी अरीज मेले के मैदान में जो 40 मुरबा किलोमीटर पर फैली एक खैमा बस्ती में तब्दील हो चुका है, अपने खानदान से बिछड़ जाते हैं। लाउड स्पीकर के जरिए गुमशुदा अफराद के ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के अहलकार मोबाइल फोन से ली गई तस्वीर को मसनूई जहानत से लेस कंप्यूटर्स में फीड कर रहे हैं ताकि डिजिटल डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की शनाख्त और तलाश की जा सके। बदकिस्मती से एक अकीदतमंद अरुण महतो अभी तक अपनी वालदा से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है।
हम लोग बहुत परेशान हैं, हम मेला से कह रहे हैं जब हमारा कोई भी व्यवस्था कर दीजिए, मम्मी मेरे को गई है, मिल नहीं रही है।
2500 से ज़ायद CCTV कैमरे अहम मकामात पर नसब किए गए हैं ताकि हुजूम की नकलो हरकत को बराह रास्त मॉनिटर किया जा सके और भीड़ की तादाद की मालूमात मरकजी कंट्रोल रूम्स तक भेजी जा सके। हुकाम आने वाली वीडियो फीड्स को देखकर अवामी तहफ़ के खदशात या मुमकिन खतरात का जायजा लेते हैं।
जैसा मैंने बताया AI बेस्ड हमने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं, तो जैसे ही पैरामीटर्स ब्रीच होते हैं तत्काल हमको सूचना मिल जाती है, वो चाहे क्राउड डेंसिटी के बारे में हो, क्राउड फ्लो के बारे में हो, क्राउड कोइंसाइडिंग के बारे में हो, बैरिकेड ब्रीचिंग के बारे में हो, इवन वी हैव गॉट ये स्मोक एंड फायर डिटेक्शन का है। मैंने आपसे पार्किंग की बात की तो उसमें हमारे पास ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम भी है।
ये अजीम शान मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा।
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, YouTube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, फायजा बुखारी को इजाज़त दीजिए।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
خبری ټولګه کې د سعودي په کوربتوب د واشنگتن او مسکو مذاکرات جګپړو امریکایي او روسی چارواکو پریاس کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو او د دوړو هیوادونو د اړیکو د خکېدو په اړه خبرې کړې دي. غونډه کې د اوکراین استازینو د افغان مندو ژوند ته خطر. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مندو د مړینې کچه د نړیوالې کچې په پرتله درې ځلې لوړه ده. او په امریکا کې د مهاجرت مقررات اوکلاهاما ایالت کې د ښوونځیو د زده کوونکو او د هغوی د کورنیو مهاجرتي اسناد ارزول کیږي. ځینو چارواکو وارد مخه له دې طرحې سره مخالفت کړی.
السلام علیکم. خرغلاس نن سه شنبه د فبروري د میاشتې 13مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلال زای په ریاض کې د امریکا او روسیې د استازو د غونډې جزئیات شریکوي. د خبرونه میلمه مو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوود زاده چې د طالبانو او امریکا په راتلونکو تعاملاتو باندې تبصره وکړي. له دوړ څخه په مننه خبرونه په یو مهم نړیوال مطلب پیلوم. جګپړو امریکایي او روسی چارواکو نن سه شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو او د دوړو هیوادونو د اړیکو په خکېدو بحث کړی دی. په دې غونډه کې د امریکایي پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسی پلاوی مشري د غیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله. د غونډې ته د اوکراین استازي نه دی بلل شوی. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالزی نقلم چې د همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب سلامونه. آیا غونډه پای ته رسیدلې؟ برخوالو په کومو مسایلو بحث کړی؟
شکیب سلام، تاسو او ټولو قدرمنو لیدونکو ته ښه. په ریاض کې غونډه ساعت مخکې پای ته ورسېده او له دې غونډې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړه او خپل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم وغږېد. مارکو روبیو وویل چې په دې غونډه کې په څلورو عمده ټکو باندې موافقه شوې ده. هغه وویل چې دواړو لورو په دې غونډه کې موافقه وکړه چې د اړیکو د عادي کېدو او د ډیپلوماتیکو ماموریتونو یا میشنونو د فعالیت د بیا پیل په اړه په یو مشورتي میکانیزم ډیر ژر د اوکراین د جګړې د ختمېدو په هدف د جګپړو چارواکو په ګډون د ټیمونو په جوړېدو په بریالي ډول د اوکراین د جګړې تر ختمېدو وروسته په اقتصادي او د پانګونې په برخه کې په ګډ کار او همدارنګه په دې موافقه وشوه چې دواړه لوري باید ډاډ رامنځته کړي چې کارونه او هڅې په ګړندۍ او مؤثر شکل او توګه پر مخ ځي. کدا غونډه د ولسمشر ترامپ او د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیر اونۍ تر غونډې تر تلیفوني مکالمه وروسته وشو چې اصلي هدف د اوکراین د جګړې ختم دی. خو په دې غونډه کې د اوکراین استازي نو بلل شوی د روسي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویل چې د اوکراین د حضور پرته هیڅ توافق نشی رامسته کېدلی. اما د ولسمشر پوتین ویان دمیتری پسکوف بیا نن سه شنبه وویل چې ولسمشر پوتین په وار وار د مذاکراتو خبره کړې ده. اما هغه ویلي دي چې په اروپا کې د اوږدمهاله امنیتي اندېښنو له ارزونې پرته اوږدمهاله سوله نشي راتللی.
پوتین سم نیادنکراتن
ولسمشر پوتین خپل په تکرار سره ویلي کارټیاوی هغه چمتو دي چې زيلنسکي سره خبرې وکړي او په ورته وخت کې د توافقاتو حقوقي تثبیت جدي بحثونو ته اړتیا لري. د حقیقت په کتو سره چې احتمالا خپل د زيلنسکي د مشروعیت مسلې په اړه بحث کوي. پوتین په وار وار په دې اړه بیانونه ورکړي دي. پور پاک امنیتی جوړښت او سیستم په دې وجه کې په پراخ او هر اړخیز ډول د امنیتی مسایلو له څېړنې پرته یو اوږدمهاله او هر اړخیز توافق ناممکن دی.
خا جلالزه صاحب، تاسو لکه څمخ کې د اوکراین غبرګون ته اشاره وکړله، اما نورو هیوادونو د غونډې ته څه غبرګون خوډاله ده؟
خا شکیب جان، غبرګونونه راغلي دي. ګڼو هیوادونو په دې اړه غبرګونونه خوډلي. چین د بهرنیو چارو وزارت امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین په مسله باندې په شوي اجماع د شوي اجماع هرکلای کړی دی. ویل دي چې هیلمند دواړه طرفونه وکړي شي د اوکراین مسله هواره کړي. اروپای ټولنې بیلابیلو هیوا هیوادونه هم خبرګونونه خوللی. ظاهرا اروپا په دې خبرو کې د اوکراین او د اروپای ټولنې د ګډون غوښتنه کوي. دوی وایي هر بحث چې د اوکراین او اروپا په سر کې نو باید د دوی استازي هم پکې ګډون ولري. د پولند د اروپای چارو د پاره د پولند وزیر ویلی دی چې هیڅ توافق د اروپا د حضور پرته نشي ترلاسه کېدلی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دفاع وزیر وبخی هغه هم په یو غونډه کې بحث کړی. هغه ویلی دی چې امریکا باید په دې اړه تضمینونه ورکړي.
مونږ په اوکراین کې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه غواړو. هغه څه چې د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ یې ژمنه کړې او ویلي دي هغه یې غواړي، کوم چې سوله ایزه اروپا ده. دا د روسیې د برید پای ته رسېدل او په راتلونکي کې بیا نه تکرار دی. اروپایي هیوادونه باید په دې تضمینونو کې مخکښ رول ولوبوي، خو د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه په نهایت کې دا یوازې متحده ایالات دي او کولی شي د پوتین مخه ونیسي چې هغه بیا له برید کولو څخه ډډه وکړي.
ښه، دغه غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون د دوشنبې په ورځ په پاریس کې غونډه وکړه او هغوی په دې اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. په دې اړه زموږ د همکاري دغه چمتو شوي راپور ته په ګډه ګورو.
د امریکا د سولزو سخت ډیپلوماسي د اروپا د امنیت بنسټ لړزولې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د دوشنبې پورس په پاریس کې د همدی جدي مسایلو په اړه د سو اروپای مشرانو کوربو. په دې غونډه کې د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر هم شامل و.
وی یورپینز
مونږ اروپایان باید ډیر څه وکړو. د مسولیت منلو مشارکتي ستونزه نوې نه ده، خو اوس زیات فشار دی او اروپایان باید د لګښتونو او اړتیاو دواړو په برخه کې را مخ کې شي.
سٹارمر ویل چې چرته د سولې دوامدار موافقه رامنځته شي نو هغه چمتو دی چې په یوکرين کې برتانوي ځواکونه ځای په ځای کړي.
خو باید امریکا ملاتړ هم وي، ځکه چې د امریکا د امنیت تضمین یوازینۍ لاره ده چې روسیا په یوکرين د بیا برید څخه منع کړي.
د واشنگتن د پالیسۍ د بدلونونو لړۍ د اروپا جیو پولیټیک محاسبې بدلې کړې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هکسټ تیرونی د ناټو متحدینو ته وویل چې اروپا باید د یوکرين لپاره د روسیې د يرغل په ضد لویه برخه چمتو کړي. هکسټ دا هم وویل چې متحده ایالات نور د اروپا په امنیت متمرکز نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې چې د مسکو انزوای پای ته ورسوله. د دواړو مشرانو په سعودي عربستان کې د یوکرين په سولې د خبرو پیلولو موافقه وکړه. د خبرې د سیشن به په ورځو شوې، خو یوکرين او اروپا پکې حضور نه لرو.
موږ د نړیوال نظم جوړښتونو او همدا ډول د لوی قدرتونو د موقعیت د بدلونونو شاهدان یو.
یو بل شنن کې وای چې اروپایي مشران باید ځینې لوی پریکړې وکړي،
نه یوازې دا چې د اوکراین ملاتړ روان وساتل شي بلکې زیات شي، ځکه چې دا خروخانه ده چې متحده ایالات به نور د بایدن په شان لوی رول ونه لوبوي، او دا هم چې د اروپا دفاع او امنیت به په نږدې راتلونکي او اوږدمهال کې څنګه نو اروپایانو ته دا لوی پوښتنې پرتې دي.
د ناتو د 2.5 کورنۍ یوازې د ریشې د دې اتحاد هدف پوره کوچ د کورنۍ خالص عاید لک تر لګا 2% په دفاع باندې ولګوي. د ډونالد ټرمپ لخوا د وختل شوې 15% نه ډیره کم ده.
دا به د ډیری اروپایانو لپاره چې په مالی لحاظ ډیر محدودیتونه لري واقعا یو ستونزمن کاری.
امریکا د دفاع برسره هم ځینې نیوکه کړې دي. تیرونه د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس په ډلهیز مهاجرت او په اروپا کې د بیان په ازادي هم نیوکه وکړې.
زما په فکر د اروپا په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ روسیا نه ده، چین نه دی او نه بل بهرنی لوبغاړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه اندېښمن یم هغه د اروپا له دننه څخه ګواښ دی. هغه د اروپا له ځینو بنسټیزو ارزښتونو نه شاتګ دی، هغه ارزښتونه چې د امریکا او اروپا شریک ارزښتونه دي.
د جرمني چارواکو دا سرګندونې د نه منلو وړ بللې دي. دا و د هنري ریجول د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
تاسو د امریکا غږ نه خبرونه ګورئ. د اتریش په ویانا کې د طالبانو مخالفو ډلو یو غونډه کړې ده. په دې اړه مفصل مطلب لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو.
اوس راځو د افغانستان اړوند مسایلو ته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه د نړیوال کچې په پرتله درې ځلی لوړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا افغانستان کې د عامې روغتیا پر سکتور باندې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان د اغیزو په یادولو ویلي چې دا فرمان په اوږد مهال کې روغتیایي خدمتونه د ګواښ سره مخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیګون پر مهال د میندو د مړین د اوسط کچې پرتله د میندو مړینه درې ځلې زیاته ده. اوچا په دې راپور کې ویلي چې افغانستان لوړاندې په نړۍ کې د زیګون پر مهال د میندو د مړین تر ټولو لوړه کچه لرونکي هیوادونو کې شامل وو. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په هرو سلو زرو ښځو کې د زیګون پر مهال لشپک سو څخه زیات میندې چې نږدې درې ځلې د نړیوال کچې د اوسط کچ څخه زیاتې دي مري. یو شمېر ډاکټران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی.
اکثره متاسفانه بعضې مشران تر اوسه پورې هم په تیارې کې ژوند کوي او زمونږ د خویندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه د هغه مور چې دوی ترې نه پیدا شوي دي، هغه لورګانې چې دوی نه پیدا شوي، دوی هغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې د افغانستان کې د فاميلي پلانینګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي، چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونۍ سبب کیږي چې په دې اساس باندې د دوی د مړینې کچه یا سطح خطرې زیات ده.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې ویل شوی یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، خزینه روغتیایي کارکونکي په پله پسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه خزینه کارکونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره کار کوو له بندیزونو څخه مستثنا شوی وي. اوس مهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده.
د 2023 کال د دسمبر په 2مه د حاکمه ادارې یعنی طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خزو لپاره د نیمه مسلکي او لوړو زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي.
طالبان په 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت لاسه کول ورسته د زده کړو کار په ګډون پر خزو انجونو باندې په پله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. بلخوا طالبان د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دي، د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دار چې طالبان درکړي چې لړنړیوال ټولنې څخه د کمزور خلکو لپاره د بشري مرستو منل یو مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې خزل سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې د سفر به مرسته وکړي چې د خزو په اړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي.
دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي.
طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تیر اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنۍ چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د خزو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډل تر واک لاندې د هیوادې په نړۍ کې د خزو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په ډله کې شمیرل دي. خو طالبان وایي چې د نجونو او خزو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او سیاسي مشرانو په خوانیو امنیتی مسؤلینو او مدني فعالانو د سه شنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه کې د ویانا بهیر په 15مه دورځنی غونډه کې برخه اخیسته ده. دوی وایي چې د افغانستان په سیاسي راتلونکو خبرې کوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې د سیاسي چارو مسؤل علي مایسم نظری د سه شنبه په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې څه باندې نوي کسان په دې غونډه کې حضور لري. نظری زیاته کړې ګډونوالو د تیر کال د تصویب شوې طرحې لمخې د افغانستان د ناسم وضعیت څخه د وټولو په چارو بحثونه پیل کړی دي. د نظری په وینا د افغانستان د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادې جبهه مشر یاسین زیا هم په دې غونډه کې حضور لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو وارد مخه دغه ډول غونډې بیګټي بللې وي. د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ جاوید احمد نیویارک ټایمز ته یو مقاله لیکلې چې پکې راغلي د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو یو سخت انتخاب په مخ کې لري. هغه دا چې آیا اجازه ورکوي افغانستان تر دې زیات د جهاد پالنې په لوري حرکت وکړي، او یو واشنگتن عملاً له طالبانو سره تعامل ته وردانګي. د امریکا ولسمشر تل ټینګار کړی چې طالبان د افغانستان کې د امریکا پاتې شوی وسلې واشنگتن ته وسپاري. طالبان بیا د وسلې غنیمت او د افغانانو مالکیت ګڼي. په دې اړه مو د بحث لپاره افغان سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی را بلل دی. جناب داوودزی صاحب، سلامونه او نیکی هیلی. امریکا خو د دوه هیله طریقه د طالبانو سره تعامل لري، اما پښتنه ده چې د واشنگتن سره د خپل وسلو د ترلاسه کول او یا هم د بګرام د هوایي ډګر د نیولو لپاره څه وسایل او ابزار شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام یا تاسو ته قدر مونږ لیدون کوریدون کوته. تاسو ټرمپ دوه قسمه ستراتیژي مختبه هر موضوع باندې چې تمرکز لري. فعلا خو افغانستان په قطر کې څلورمه یا پنځمه مهمه موضوع ده. یعنی هغه موضوعاتو کې چې ښاغلی ټرمپ تمرکز لري، هلته یو څه د فشار تاکتیکونه اول استعمالي، بیروست اصل خبری ترازی تو فکر کنم دا سلا اختل دا باگرام برتا اختل دا فشار خبری دی چه طالبانو بانی فشار راولی پیام ورکی سیزا دا سرحد پوری قلل شما. اما دا چه پا واقعیت سرازی که نزی ما پا فکر پا دا اصلحه نور دا امریکا پا درد نلگیگی پا کاری نگی.
نو فشار دا چلا پارا دا که وصله پا درد نلگیگی یا دا باگرام هوایی دگر نگواری، نو ولی پا طالبانو بانی باید فشار راولی؟
فشار په حداقل درې مورد کې دی. یو مورد همدغه چې سفیر صاحب جاوید احمد لیکلي جهاد پالنې نه، چې په کوم شکل باندې د دوی میلمانه دي د نورو ملکونو تروریستي ګروپونه، دا هغې نه تشویش لري. دویمه خبره بیا د چین سره د دوی اړیکو ابهام امریکې ته تشویش وړ دی. او درېمه بیا حقوقي مسایل شته، د بشري حقوق او د ښځو حقوق، خو تر اوسه پورې دا یوه خبره هم دې سرحد ته نه ده رسېدلې چې امریکا دې عملي اقدام وکړي.
صحیح.
فکر کوم د فشار په توګه استعمال
که هر څه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، یو څه موخې شته په افغانستان کې، آیا امکان لري چې د طالبانو سره د مستقیم اړیکو پرته د امریکا حکومت په افغانستان کې خپل موخې ترلاسه کړي؟
دا خو امکان نه لري چې د طالبانو سره د یو نوع تعامل نه بغیر خپل موخو ته ورسیږي. اما افغانستان د طالبان نه دی، یعنی ټول افغانستان طالبان نه دی. افغانستان خلک دی، اکثریت خلک د طالبانو خلاف دی او د دې فعلي وضعیت خلاف دی، تغییر غواړي. امریکا به په ګډه کار کوي، د امریکا د طالبانو سره او د طالبانو د مخالفو ډلو سره او د مخالفو قشرونو سره، دوی سره به مشترک کار کوي چې یو د حل لاره پیدا شي. آیا ولسم سپتمبر نه بعد چې اسکر راولېږل، اخو یو د عجلي حالت و، یو ایمرجنسي و، یو عاجل و، اوس هغه سي ایمرجنسي نه ده. اوس به یو عاقلانه د حل لاره لټي چې افغانستان بیرته د خپل سرنوشت خاوند شي او دلته دایمي او پایدار ثبات رامنځته شي چې خپل د افغانانو په ګټه وي او د نړۍ په ګټه وي.
تاسو ویل چې ممکن امریکا د نورو افغانو لوري سره کار وکړي. په ویانا کې یو غونډه روانه ده، په دې غونډه کې د غونډې ځینو برخوالو ویلي دي چې دوی نه یوازې د طالبانو بلکې د نورو ترهګرو ډلو سره هم مبارزه کوي. اول دا خو چې د پدې تیرو درې کلونو کې چې کوم بریدونه شوي دي، معمولا د خبرونو لمخې د طالبانو په وړاندې بریدونه و، نه دا چې د داعش، القاعده او نورو په وړاندې. ا فکر کوي چې د مقاومت دغه جبهه غواړي چې خپل تګلارې د امریکا له ممکنه تګلارې سره عیار کړي او دغه سرګندونه کوي چې نه طالبان نه بلکې نور سره هم مبارزه کوي.
زنده پویږم چې دا غوی فکر بچي، اما حقیقت دا دی چې د امریکا جنگ چې د تروریزم په مقابل کې هغه دوام لري او کې دې شي جدي تر شي، کې دې شي چې هغه د مقاومت ډلې چې د طالبانو مقابل کې جنگيږي، هغه هم د موقع نه په استفاده خپل اجندا وسیتره کوي چې بیا د امریکا د مرستو نه مستفید شي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی، ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسئ.
سلامت.
د امریکا جغ ستاسو جغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای شي د امریکا جغ د واتس اپ پښمیري هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسی پیغام با ستاسی رخ پروانه کی خپور سی. ستاسی دا پیغام دا سبت لپاره دا امریکا رخ دا واتساب شمیره داده 001-202-255-15-8. ستاسی دا پیغامونو او سالیم و نظریاتو دا اوریدو او نشرولو بهیلیو.
نورو لندو نړیوالو خبرونو کې د تورنټو د پیرسن په نړیوال هوایي ډګر کې د ډیلټا د هوایي شرکت د یو الوتکې د چپکېدو لامل د یو ماشوم په شمول نو نستنه سخت ټپیان شي بیدیم ول شي چې د الوتکې ټوله اتیا سورلې شمیرل شوې ده. چارواکو ویلي چې ماشوم یې د تورنټو د ماشومانو روغتون ته انتقال کړ او دولو یعنی د سخت ټپونو لقبل نورو روغتونو ته بيولې دي. لا وخت دی چې د الوتکې د وختو لاملونه څرګند شي خو یو لامل کېدای شي په هوایي ډګر کې د واورو موجودیت وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ترکیه د ولسمشر په بلنې انقره ته رسیدلی دی او د رجب طیب اردوغان سره یې کتلی دي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې د جمهوري نظام د بنسټي ښودونکي او لومړني جمهور رئیس مصطفی کمال اتاترک مقبرې ته هم تللو او هغه ته یې د درناوي مراتب وړاندې کړي دي. زیلنسکی په داسې وخت کې د ترکیې په سفر بوخده چې د امریکا او روسیې جګپور استازو په سعودي کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو په اړه غونډه کړې ده. زیلنسکی د دوشنبه په ورځ ویلي چې هیواد یې د ریاض غونډې ته بلل شوی نه دی او پایلې به یې هم کیف ته د منلو وړ نه وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په نوې دهلی کې کتلی او دواړو هیوادونو یو لړ هوکړلیکونه لاسلیک کړي دي. هند او قطر وایي چې اړیکې اوس د ستراتیژیکي ملګرتیا په کچه کې دي. قطر د هند یو مهم ملګری دی ځکه چې دوها نوې دهلی ته د اومه تیلو د صادراتو له سرچینه ده. دارنګا یو ګڼ شمیر هندیان په قطر کې په کاروبار بوخت دي. د شمیرو لمخې 800 زره هندیان په قطر کې په ژوند او کار کولو بوخت دي. ګرزو امریکا ته د امریکا په اوکلاهاما کې ایالتي قانون جوړونکو په هغه پلان کار کوي چې لمخې په عامه خونځو کې د زده کوونکو او د هغوی د میندو پلرونو مهاجرتي اسناد کتل کیږي. د دې طرحې سره وارد مخه د خونځو ځینو مسؤلینو مخالفت ښودلی دی. پام وکړئ په دې اړه د دریا ورشلینکو د ریپورت پښتو ژباړې ته.
د اوکلاهاما د خونځو د ایالتي مسول راین والټرز د نوې وړاندیز لمخې به د اوکلاهاما ایالت خونځي په خونځو کې د زده کوونکو د نوملیکنې پر مهال د زده کوونکو او د دوی د کورنیو د کډوالۍ د حالت په اړه معلومات ثبت کړي.
ساده په توګه د قانون کډوالۍ د ثبت په اړه زموږ اصول هم دغه دي. د دې کار موخه دا ده چې زموږ په خونځو کې د ناقانونه کډوالو شمیر معلوم کړو.
والټر زیدا کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې اوکلاهاما ایالت د ناقانونه کډوالو د اولادونو په زده کړې 420 میلیونه ډالر لګولي.
دغه لګښت په وسایلو شوي په دې کې پرسونل شامل دی چې باید د یادو زده کوونکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ښوونځیو څخه باید کارول شوی وای. دا هغه شمیرې دي چې موږ یې په اړه معلومات نه لرو.
د اوکلاهاما ایالت قانون جوړونکي پر هغه وړاندیز شوی اصول بحث کوي چې لمخې بینه قانونه کډوال یوازې ثبت شي خو په خونځو کې به د دوی د زده کړو مخه ونه نیسي. سمیرا ایزګیوري شل کاله وړاندې له مکسیکو امریکا ته راکړه شوی. دغه قانوني کډواله چې شپږ اولادونه لري وایي چې د نویو قوانینو معنا داده چې یوازې یو کم شمیر بې اسناد زده کوونکي به خونځو ته د تللو فرصت ترلاسه کړي.
کوچنیان باید له سیاست څخه مستثنا وي.
د اوکلاهاما ایالت په تولسا ولسوالۍ کې د دولتي خونځو د ولسوالۍ مسؤلینو د زده کوونکو کورنیو ته ویلي چې دوی به دغه ډول معلومات راټول نه کړي. په یاد ولسوالۍ کې د دولتي خونځو یو ویان د امریکا د سترې محکمې د 1902 کال هغه پریکړه ته چې ټول کوچنیان پرته له دې چې د کډوالۍ حالت یې په نظر کې ونیول شي د زده کړو حق لري ته اشاره کړي. د دغه اصولو په اړه د اندېښنې ښودلو پر مهال ښوونکي وایي چې نوی وړاندیز لا وارد مخه ډار رامنځته کړي.
دا سمنه ده چې تاسو زده کوونکي وډاروي او بیا یې له وړیا زده کړو به برخې کوي. هغه زده کړې چې زموږ اساسي قانون وایي چې پرته له دې چې په نظر کې ونیول شي چې تاسو څوک یاست
او لکومه راغلی است تاسو تر لاسه کول حق لري.
خود اوکلاهوما د دولتي خونځو یو د ایالتي چارواکو نوې وړاندیز ځنې خلکو ته معقول ښکاري.
هغه څه چې والټرز یې وړاندیز کوي هغه ډېر مناسب دی. دا د خونځو سره د هغوی د اړتیا پارسولو کې مرسته کوي.
د والټرز وړاندیز د اوکلاهوما ایالت د ځینې کورنیو اندېښنې منعکس کوي.
دا ځینې وخت داسې خبرې کوي چې خلک په اړه خبرو کولو ته زړه نازړه دي. خلک غواړي چې اولادونه یې مسؤول وي او هغوی په داسې ټولګیو کې چې دوی پکې مسؤلیت احساسوي په سم ډول روزل کیږي.
د اوکلاهوما د ښوونځیو مسؤول وایي د قانون له مخې دی اړ دی چې له چارواکو سره هغه معلومات چې دوی یې غواړي هغه شریک کړي.
که د قانون د تنفیذ یو چارواکی د معلوماتو د راټولولو لپاره راشي موږ له حقوقي اړخه اړ یو چې هغو ته معلومات ورکړو.
وروسته له هغه چې د اوکلاهوما د ښوونځیو کمیټې وړاندیز شوي د کډوالۍ اصول ایالتي پارلمان ته ولیږل، د اوکلاهوما والي د ښوونځیو د کمیټې درې غړي منفه کړل. والي په ملي کچې ازموینو کې د زده کوونکو کمې نمرې او هغه څه چې نوموړي بې ځایه ډرامه وبلله د خپل کار د لامل په نوم یاد کړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خراغلاست. ساتردی نایت لایف د امریکا یو تنظیم تلویزیونی پروګرام دی چې 50 کاله کې خبريږي. دا تفریح خبرونه د چیرو د مطرح کولو او د کلتوري تنوع درامسته کولو لامل مهمه بلل کیږي. د همدې پروګرام مینوال، علمی کدرونه او مشهور چیرې د تیرې یک شنبه په ماخام په نیویارک کې د همدې خبرونې د منځل لپاره راغون شو. د امریکا خبريال ایرن رانن یې په اړه ریپورت لري غلې چې تاسو پښتو ژباړه وای.
د پینځول سیزو راهیسې ساتردی نایت لایف یوه داسې اغیزناکه او ځواکمنه خپرونه پاتې شوې چې د بل مری، ایدی مرفی، ویل فیرل او تینا فی په څیر تلویزیونی څیرو ته یې شهرت ورکړی. دلته ډیری دغه مشهورې تلویزیونی څیرې او د خپرونو قربانه بیرته راټول شوي څو هغه خپرونه ونمانځي چې د دوی د شهرت سبب شوی. د ان بی سی له استودیوګانو بیرون هم په نیویارک ښار کې ګڼ شمیر مینوال راټول شوي وو په دې هیله چې خپل د خوښې وړ تنظیم ستوري او مشهور هنرمندان وویني. بلیک لایولی، رایان رینولدز، جیری ساینفیلد او اکتور کیوین کاسنر هم د یکشنبه شپې د پروګرام مهم میلمانه وو چې د اس ان ال یا ساتردی نایت لایف لوی کلتوري اغیز په ډاګه کوي.
دا د ډېرو خلکو لپاره یوه کلتوري تجربه ده. تاسو پوهیږئ دوی د اکثریت امریکا لپاره تر ټولو زړه راښکونکي خوشحالونکي دي. تاسو شاید ډېر مشهور ونه اوسئ خو چې یو ځل په دې خپرونه کې راښکاره شئ ناڅاپه زیات پام او شهرت ترلاسه کولی شئ.
منتقده الیسن هرمن وایي چې دا خپرونه یوازې د خندا دپاره نه ده، بلکې دې خپرونې د طنز نسلونه روزلي او زموږ د نړۍ لید ته یې هم بله بڼه ورکړې ده.
ساتردی نایت لایف د امریکا تر ټولو اوږده طنزي خپرونه ده. څومره چې دا خپرونه دوام کوي هغومره اهمیت زیاتیږي. دې خپرونې څو ځله خپل ارزښت ثابت کړی دی ځکه چې هر نسل ته نوي طنزي ستوري ورکړي دي.
په تیرو کلونو کې ساتردی نایت لایف په سیاست کې هم لوی اثر پرېښی دی. د پروګرام چلوونکی لکه چوی چیس د ولسمشر جیرالد فورد د خندا وړ پیښې کړي دي او الک بالدوین د ولسمشر ډونالد ټرمپ تقلید کړی دی. دا ټول د امریکایانو په سترګو کې د خپلو مشرانو په اړه لیدلوری هم بدل کړی دی. په حقیقت کې ډونالد ټرمپ خپل هم په 2015 کال کې د خپل لومړي ولسمشرۍ په کمپاین کې د دې پروګرام کوربه و.
زما په نظر مثلا په سیاسي او نور خپرونه کې دا پروګرام د مخکخه او الهام بخونکي په توګه مطرح دی. په دې کې د یو ګډونوال شخصیت داسې څرګندېږي چې په عمومي اذهانو کې نورو ته الهام بخښي او تل ډېره خزلېدلې پاتې کیږي.
موسیقی هم تل د اس ان ال یو مهمه برخه ده. په تیرو کلونو کې مشهور هنرمندانو لکه پرنس، بیانسی، ټیلر سویفت او نورو هم په دې سټیج باندې سندرې ویلې دي. د ساتردی نایټ لایف پینځو سم کلیزه د دې سرګندونه کوي چې څنګه خندا، موسیقي او کلچر زموږ نړۍ ته شکل ورکوي او دا به د راتلونکو نسلونو لپاره یو نه هیریدونکی میراث وي. د ایرن رانن رپورت خایسته صدتلمه د امریکا غږ واشنگتن.
د تاسو نه هم مننه چې زموږ خبرونه تعقیبوي. ما ته اجازه راکړئ تر بل خبرونه پورې. دوه خدای پامه.